السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانکزیم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست ویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې په دغه پروګرام کې اوري د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان آی او این مشر کابل ته تللی څه وایي
ایم ان کابل افغانستان
زه په کابل کې يم د غنو بیړنیو حالاتو یو مجموعي د هیواد د بشري فاجعه خوا ته وړي
خلک له بیکاری او بیوزلۍ شکایت کوي
خلک ډېر څنګه د بحران سره مخ دي وچکالي ده کار او ژوند نشته روزګارونه نشته
په کلي کې دوه و درې او څلور نفره ونیسي هغه مساکن نه نیسي هغه هغه مستحق کسان نه وي بیا له شا موږ چې اوبه هغه راته وایي وایي تاسې نه یاست مسکینان موږ دې بېګا ولاکه په کور کې لرو
د کراچۍ په پانتون کې د افغانستان په تړاو یو سیمینار جوړ شوی په اروپا کې د کورونا بیا څپې راغلي
of transmission
de wai da rupa da sahib pa 35 hewadun ki da corona da paridu usane surat da ziyate andekhni wal
pa do yemani mai kam do unis programun la royawe da kor khalide
ma bandi de khushal ma ta corona ke rat janjal do sho antelech par mai shaku ko aw balach telefoni rat khawa khiste no dia zaina ma ta dumra lo istun se paida shwe
دا نور و طالب با تر خبرونو ورسته خبر کړو د مهم خبرونو سره ټکی په کابل کې یو شمیر خزینه فعالانو ملګرو ملتو ته یو لیک استولی او دوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چوپ په خوله پاتې نه شي فوزیه کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولې اوارد ګټلی دی او په هسپانیې کې پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیانې اروپا ته انتقالول بشپړ خبرونه په کابل کې یو شمیر خزینه فعالانو ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چوپه خوله پاتې نه شي یوې فعالې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د پنجمې پورس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ته سپارل شوی دی هغې زیاته کړه
زن نیست بشر هست سازمان ملل باید به تمرکز آموزش و پرورش دخترها بپردازه نباید بی تفاوت باشن ده اون نامه همه درد افغانستان بیان کردیم چی از لحاظ سیاسی اقتصادی فرهنگی همه شما بیان کردیم
د خزو دی ډلې په کابل کې څو ځلې لاریونونه کړي او پر طالبانو یې غږ کړی چې د خزو حقونو او ازادۍ ته درناوی وکړي د افغانستان پلازمېنه او نورو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځیو ته نشي تللی همدارنګه د ښځینه محصلینو مخه هم نیول شوې ده د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي دوی پر یوې داسې کړنلارې کار کوي چې له مخې به یې په هیواد کې ټولو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي فوزیه کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولې اوارد ګټلی دی د امریکایي بنسټ په دې تړاو بیګا په خپل اعلامیه کې ویلي چې فوزیه کوفی ته د سولې او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د هغې د فعالیتونو لپاره دا جایزه ورکړل شوې ده فوزیه کوفی د افغانستان د سولې د مرکزي ټیم غړې وه چې څو میاشتې د دولت په استازیتوب له طالبانو سره ناستې وکړې کوفی د طالبانو له راتګ وروسته له افغانستان ووتله په تلمن بنسټ چې د امریکا د متقاعدو پوځیانو د درنښت لپاره غونډې نیسي دا وارې د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د فوزیه کوفی لاسته راوړنې وستایلې په دې غونډه کې د هغو کسانو درناوی او یادونه هم وشو چې له افغانستانه یې د خلکو د را ایستلو په لوی ماموریت کې رول درلود پاتلمن بنسټ د پخوانی امریکایي پوځي پاتلمن په درنښت جوړ شوی پاتلمن په 2004 کال کې د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې وژل شوی و په بامیان ولایت کې د طالبانو په خپل منځین خطه کې درې کسان ټپیان شوي دي سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې په بامیانو کې د طالبانو د استخباراتو د رئیس مولوي مهدي او د دې ولایت لپاره د طالبانو د خاص قطعې د قمندان مولوي مقبل کسانو په یو بل ډزې کړې دا نښته د بامیانو د بازار په سرای پامیر سیمه کې پنجشنبه رامنځته شوې د دې نښتې علت لا نه دی معلوم د بامیان راډیو تایید کړي چې په نښتو کې درې کسان ټپیان شوي او د نښتې له امله دوکانونه هم تړل شوي وو په سیمه کې طالب چارواکو د دې نښتې په تړاو رسمن څه نه دي ویلي ټاکل شوې ده د امن کپ په نوم د فوټبال سیالۍ نن جمعه د کابل ښار د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته ویل چې امن کپ سیالۍ د شپږو لوبډلو په ګډون پیلېږي او لس ورځې به دوام وکړي. دغه سیالیو کې د میوند اتلان، طوفان هریرود، شاهین آسمایی، اوخابان هندوکش، سیمرغ البرز او د اباسین سپی ټیمونه سره ګډون لري. په دې ټورنمنټ کې سیالي لوبډلې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ ټیمونه دي. د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو وروسته دا په دغه ښار کې د فوټبال او یا په ټوله کې د ورزش لومړنی ټورنمنټ دی. او د هسپانیې پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیان یې اروپا ته په قاچاقي توګه وړل. د اروپایي ټولنې د پولیسو ادارې د پنجمې په ورځ وویل قاچاقبرانو اکثره پاکستاني مهاجرین د بوسنیا هرزګوینا له کمپونو څخه ایټالیا یا هسپانیې ته په لاریو کې قاچاقول. د دې شبکې یو مشر نیول شوی او هسپانیې ته سپارل شوی دی. د پولیسو د اټکلونو له مخې د انسانانو د قاچاق دې ډلې په وروستیو څو میاشتو کې اروپا ته د شاوخوا 400 کسانو د قاچاق له لارې لږ تر لږه 2,300,000 راګټلې دي. د اروپای ټولنې پولیسو دا هم ویلي چې په کرویشیا کې پولیسو یو لارې چې واو یا په ناغښتن کې پکې سپارو نیولي. په دوه نورو عملیاتو کې هم کرویشیایي پولیسو دوه نور موټرونه کشف کړي چې پکې شاوخوا 18 په ناغښتن کې ناشتو. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی چارواکی کابل ته تللی او وایي افغانستان د یوې بشري فاجعې خواته روان دی. د کډوالو د نړیوال سازمان IOM مشر انتونیو ویتورینو وایي را روان جمعې به لا د خلکو ستونزې زیاتې شي، نو پکار ده چې له اړمنو سره ژر تر ژره مرستې وشي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي چې شمېر یې له 20 میلیونه اوړي بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. اجمل اندو نور جزئیات.
په افغانستان کې سږ ژمی تر نورو هغو سخت اټکل شوی ځکه د ریپورټونو له مخې میلیونونه کسان له لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM مشر چې د افغانانو د وضعیت د څارنې لپاره په یو دوه ورځني سفر کابل ته تللی و، په روانو حالاتو سخت اندېښمن دی. د IOM د رئیس انتونیو ویتورینو څرګندونې تیر ماښام د یادې ادارې په ټویټر خبرې شوې. د ویزه په کابل کې د غنو بیړنیو حالاتو یو مجموعه د هیواد د بشري فاجعې خواته وړي. افغانان چې کلونه جګړو او نامنیو زپلی ورستوي وچکالۍ او کرونا وبا یې لا پسې کړهونه زیات کړل. میلیونونه کسان له یو اقتصادي ناورین سره مخ دي. را روان جمعې بلا زیات خلک اخیستمن او ستونزې به یې ورسیاتې کړي. موږ له وخت سره په مقابله کې یو چې له کونه اړمنو کسانو ته د ژمې په درشل کې مرستې ورسوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې دمګړۍ 5.5 میلیونه افغانان د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو او ناخوالو په سبب له خپلو اصلي مینو کډی ته اړ شوي دي. په دې شمیرو کې یوازې 6,00,000 اواوی اثره د سږ کال دي چې پکې 80% ښځې او ماشومان شامل دي. د کډوالو د نړیوال سازمان مشر خغلی ویتورینو اندېښنه وښوده چې د ژمي د سړو په راتلو او د خوراکي موادو او د سرپنا د نشتوالي په خاطر به ګڼ خلک دا ژمی هم کړي کولو ته اړ شي. یو شمیر عامو خلکو هم ازادي راډیو ته د خپلو پیغامونو پاستولو سره له بیکاری او سخت بېوزلۍ شکایت کړي. دا ننګرهار اوسیدونکي وفادار وای
ما چې خلک ډېر سخت د بحران سره مخ دي. وچکالی دا کار او ژوند نشته، روزګارونه نشته او بس ټول ورونه څومره ورونه دي ټول په دې بس فرار دي. د افغانستان نه چې ووځي که هغه خو که پاکستان دی که ترکیه ده مجبور دي چې ووځي، ځکه د بحران سخت د بحران سره خلک مخ دي. روزګارونه نشته، خلک څه شي وکړي؟ خلک بېروزګاره دي، هیڅ کار ژوند نشته.
یو بل افغان چې نوم یې نه دی ښودلی بیا اندېښنه ښودلی چې کله افغانستان سره مرستې هم کیږي په مستحقو خلکو نه ویشل کیږي.
ورونو دغه مرستې چې ود افغانستان ته راځي دا خو چې لیوارې دغه بارډرونو چې خځې هر وطن را واوړي دغه په دغه په منځ باندې نیمه کیږي، نیمه طالبان وړي بیا نیمه دغه دغه خلکو ته راوړي. بیا راشي دلته په کلي کې دوه و درې و څلور نفره ونیسي، هغه مساکن نه نیسي، هغه مستحق کسان نه وي. بیا له سامون دي چې وګه راته وایي وایي تاسې دغه نه کوئ، تاسې نه یاست مسکینان، موږ دې بېګا ولاکه په کور کې لرو.
د اگست په 15 د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له خلکو سره د مرستو غنی پروژې په ټپه ودرې دي چې له عملی نه وځي لکونه افغانان بیکاره شول بلکې په هیواد کې د لوګي لمن لا پراخ کړه. د طالبانو حکومت په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره مرستې وکړي او دوی ډاډ ورکړي چې دا مرستې به مستحقو کسانو ته وویشل شي. ملګرو ملتونو د جنوا په غونډه کې په شتمنو هیوادونو غږ وکړ چې له اړمنو افغانانو سره د بیړنیو مرستو لپاره دي د څه باندې شپږ سوه میلیونو ډالرو مرسته وکړي. که څه هم تر دې غږ وروسته ګڼو لویدیځو او شتمنو هیوادونو له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وکړي، خو د رپورټونو له مخې د دغو پیسو لویه برخه له افغانانو ته نه دي رسېدلې. تیره میاشت اروپایي ټولنې ژمنه وکړه چې له افغانانو او د افغانستان له هغه ګاونډیو سره چې له افغانانو سره یې مرستې کړي څه باندې یو میلیارډ ډالر مرسته کوي. امریکا که څه هم د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان نږدې لس میلیونه ډالر کنګل کړي، خو ژمنه یې کړې چې له افغانانو سره به خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشمو په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ور بشو کراچۍ ته، هلته د افغانستان په ارتباط باندې یو سیمینار جوړ شوی. په کراچۍ پانتون کې د نومبر په 3 د افغانستان پر حالاتو یو سیمینار شوی. دغه سیمینار ته د نړیوالو چارو کارپوان ویناوی وکړي. په هغه کې امریکایي کارپو مایکل کګلمن، د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر جمیل احمد خان، د کراچۍ پانتون مشر پروفیسور ډاکټر خالد محمود په ګډون نورو خلکو اشتراک کړی او خبرې وکړلې. د آزادی اروپا د مشال څنګه خبریال نیاز علي خان دغه سیمینار ته ورغله او دا راپور یې جوړ کړی دی.
دې سیمینار ته د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر جمیل احمد خان په خپل وینا کې ویل چې امریکای له افغانستان د وتلو سره په سیمه کې بے ثباتی رامنځته شوه. دی وایي چې په داسې وخت کې چې امریکا د وتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو واک دی، د دې سره په سیمه کې استحکام راکم شوی او دا هم د امریکای په ګټه ده، او د دې سره په سیمه کې د چین او روس مخ په زیاتېدونکو نفوذ هم کم کړی شوی او د دې دی هیوادونو خ اثرات ندی. ډاکټر جمیل احمد خان زیاته کړی چې په افغانستان کې لوګا صحت خلکو ته د ژوند لپاره اسانتیاوی نشواله او نامنی ورځ پر ورځ زیاتیږي، چې خای چې یو ځل بیا په افغانستان کې د خانه جنگي خطر ده. سیمینار ته امریکایي سکالر مایکل کیوګلمن د ویب دلاري په خپل وینا کې ویل چې د افغانستان د روانو حالاتو لامل د سیمه هیوادونه ناامن دي. د چین او روس ترڅنګ هند هم د سختو دریزو سازمانونو لګواغ سره مخ دي. پاکستان هم له تحریک طالبان پاکستان ډلې څخه اندېښنه لري، او زما خیال دی چې په افغانستان کې بعد طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد د هر ډول اقداماتو څخه ډډه وکړي. سیمینار ته د کراچۍ پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر خالد محمود عراقی په خپل وینا کې ویل چې لبه د مرغه د نورو هیوادونو د خوشحالولو لپاره د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې وخت په وخت غیر ضروري بدلونونه راوستل شوي دي. دی وایي چې زما په خیال زموږ بهرنۍ پالیسي زموږ په ملي ګټو کې نه ده، او هم د دې لامله دنیا په پاکستان باور نه کوي. د افغانستان د حالاتو پراتلونکو کې پاکستان کې د امن او د اقتصاد دواړو ته لوی ګواښ دی، او موږ اوس هم هغه پالیسي غوره کړې کوم چې موږ په کال 1971 کې غوره کړې و. ډاکټر خالد محمود عراقی زیاته کړي چې نړیواله ټولنه تر اوسه د طالبانو د چلند په اړه شکمن دي. له همدې لامله نړیواله ټولنه د هغوی حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې. تر څو چې طالبانو خپل چلن نوی بدل کړي دا ستونزي به وي، او طالبانو تر اوسه خپل چلن نه دی بدل کړي. او بیا دې سیمینار ته د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر نعیم احمد ویلي چې ټي ټي پی د پاکستان لپاره لوی ګواښ دی، او افغان طالبان په دې حالت کې نه دي چې د دوی په ضد کوم ګامونه واخلي، او که د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد کوم ګامونه واخیسته نو افغان طالبانو تبا نور استونزی هم پیدا شي او اندېښنه ده چې تحریک طالبان پاکستان با لدایس سره یوځی شي. سمینار ته د کراچی پوهنتون د سیاست څانګې مشر ډاکټر نصرت ادریس په خپل وینا کې ویلي چې د افغانستان 80% بجټ په نړیوالو مرستو پورې تړلې دي چې اوس بند شوی دی او په راتلونکي ډیرو کلونو کې هم د افغانستان اقتصادي حالت ښه کېدای نشي او تر ټولو لوی اندېښنه د افغانستان دننه د امنیت خراب حالت، د اقتصاد مسائل او د ښځو د حقونو ناامني ده. دا سمینار په داسې وخت کې په کراچی پوهنتون کې ترسر شوی چې طالبانو د اګست په 15مه کابل او بیا ټول افغانستان واک ترلاسه کړل. رستو له هغې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی، د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد څو ځله نړۍ څخه غوښتنه کړې چې نړۍ دې له افغانستان سره مرستې وکړي.
روختیا د نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر هانس کلو پرون په خبري کانفرنس کې ویل چې په ټوله اروپا کې د کورونا سرعت ډیر زیات دی او ښایي ورسره که همداسې دوام وکړي تر راتلونکي فبروري پورې 500,000 نور کسان د کورونا په خاطر له لاسه ورکړو. په دې اړه پام وکړئ د اجملان رپورټ ته.
د اروپا د لوی وچې لسکونه هیوادونه د کرونا وبا د چټک خپراوي له خطر سره مخ دي. دا خبره د روغتیا د نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر هانس کلو پرون یو مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه.
دی کرنت پیس اف ترانسمیشن
د وی د اروپا د ساحې په 350 هیوادونو کې د کرونا د خپرېدو وسنۍ سرعت د زیات اندېښنې وړ دی. د کووېډ 19 پیښې وړیا د ریکارډ تر کچې رسیدلې. چټک خپرېدونکي دلتا بڼه په ټول اروپا او منځنۍ اسیا سویرې خپړولې. موږ د وبا د بیا رامنځته کېدو په یو خطرناک موقعیت کې یو. اروپا یو وار بیا د کرونا وبا د خپرېدو له پلوه هغه ځای ته رسیدلې چې یو کال مخکې وو. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر د خبرداري داسې وخت ورکړ چې په اوکراین او روسیه کې د څو ورځې د ریکارډ په کچه د کرونا مثبتې پیښې ثبت شوې. ورسره د مړینو کچه هم په بې ساري توګه لوړه شوې ده. روسیه پرون د نږدې 200 کسانو مړینې ثبت کړه. درې پرله پسې ورځې همدی حدودو کې خلک هلته مړه شوي. همداراز روسي چارواکو په تیرو څلور ساعتونو کې په کرونا د څه باندې 40,000 کسانو د اخته کېدو رپورټ ورکړ. د اوکراین د روغتیا سکتور هم تایید کړی چې هلته په تیرو څلور ساعتونو کې څه باندې 20,000 کسان په کرونا اخته شوي دي. په ټوله اروپا کې ختیځه برخه د لږ معافیت د ترلاسه کولو یا پکې د کم خلکو د واکسینېدو له امله د کرونا د بیا او شتر رسیدو له خطر سره مخ بلل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا څانګې مشر هانس کلو په خپل پرونی کانفرنس کې دا هم وویل چې که د کرونا وبا مثبتې پیښې همداسې په چټکۍ زیاتې شي، لری به نوي چې د ده په خبره تر فبروري پورې 500,000 نور کسان د کرونا په خاطر له لاسه ورکړو. اروپا تر څو دورو قرنطینونو او خربندۍ وروسته دا وروستۍ درې میاشتې بندیزونه تر ډېره نرم کړي، خو معلومه نه ده چې د کرونا د چټک خپراوي د مخنیوي لپاره بیرته پخوانیو بندیزونو ته ورګرځي که څنګه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
ازادي رادیو ته غواګی است. اوسم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیز مطبوعاتو تبصری وای.
یوه ایشیا نت خبرونه لیکي د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولې دي، داعش په جنوبی اسیا کې پر هغه ډلو ټپلو بریدونه زیات کړي دي چې له چین سره اړیکې لري. د خبرونه په باور له 2014 کال را وروسته چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې فعال شوې ده، دا ډله له چین سره دښمنی کوي. په چین کې له اویغور مسلمانانو سره د چینی چارواکو د ظلمونو له راپورونو څخه دا ډله د آسیا په جنوب کې د خپلو تبلیغاتو لپاره استفاده کوي. ایرو ایشیا نیٹ وړاندې د افغان اویغورانو په وینا لیکي چې د طالبانو نوی حکومت ظاهرا د چین په لارښوونه له دوی سره بد چلند کوي. خبرونه څرګندوي چې داعش له چین سره د طالبانو له اړیکو داسې ګټه اخلي چې دوی وایي طالبان هغه ډله ده چې له امریکایانو سره یې مذاکرات کړي دي او د سینکیانګ د مسلمانانو دفاع نه کوي. خبرونه بیا لیکي چې په روسیو کې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې لوی بریدونه وکړل چې د لږ تر لږه یوې حملې مسؤلیت یوه اویغور واخیست. د لویدیس یوې بلې خبرونې ټلګراف رسپانې د داعش د غړو پر ځای د ملکیانو د پنښه کېدو پر یوې پیښې لیکنه کړې ده. د اګست په 9 په کابل کې له هوایي ډګر سره نږدې امریکایي بې پیلوټ الوتکې یو هدف وویشت چې په پیل کې د امریکا دفاع وزارت ویل داعش په نقشه کړی دی. وروسته راپورونه خپاره شول چې په دې پیشه کې 2 ماشومان او 3 ملکیان وژل شوي دي. اوس د امریکا دفاع وزارت د دې پیشه ارزونه کړې ده. ټلګراف رسپانه د امریکا د دفاع وزارت په وینا لیکي دا بریج سهمن شوی دی خو قصدن نه دی ترسره شوی. د حمله درې ورځې وروسته تر دې وشوه چې د داعش خراسان څنګه ځان وژون کې چاودنی د کابل له هوایي ډګر سره د 14 امریکایانو په ګډون نشتې 200 تن ووشل. ورسپانې د امریکا د دفاع وزارت د هوایي پوځ سر مفتش ډګر جنرال سامي دي سټ خبرې راخیستلې چې وایي د تحقیقاتو د جګړې د قانون په ګډون له قانون څخه هیڅ سرغړونه نه ده موندلې. د تایید او اجرا په برخه کې تیر وطنی او د مخابراتي اړیکو د خرابوالي له امله لبد مرخه ملکیان وشل شوی دي. جنرال دي سټ زیاته کړه چې دا د خوښنۍ وړ صادقانه تیر وطن و. ټلګراف د خبرې کړي مقالې په پای کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تیر وطنو ته په اشاره سره لیکي چې د امریکای یو ناتو ځواکونو د هوایي بریدونو پر مهال په تیرو شلو کلونو کې په سلګونو ملکیان وشل شوی دي چې دا پیشي له دې نړیوال پوځي ماموریت سره د ګڼو افغانانو د مخالفت سبب شوی دي.
وربشو خوست د افغانستان د یوشمیر نور سیمو پشان خوست کې هم د کتابونو پیرو پلور کم شوای دی. د کتاب پلورنځو مسولین او فرنګیان وای د کتابونو د پیرو پلور د کمیدو اساسي لاملونه د پانتونونو او خوانځو پر لپسې رخصتې او پراتلونکو د ځوانانو د باور نه درلودل دي. بل لورته طالب چارواکي وای کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر د یاد ولایت په کچه د یو تبلیغاتي پروګرام پلي کېدل پلان کړی دی. نور حال په دغه ریپورت کې
په خوست کې د کتاب پلورنځي او مسؤلین وایي چې په ورستیو میاشتو کې د کتابونو د پیر او پلور بازار سوړ شوی او د پخوا په شان خلک کتابونه نه رانیسي. دوی وایي لیوی خو په هانتونونو په پرلپسې توګه رخصت دي او بل لوري ته خلک په ځانګړي ډول ځوانان په خپل راتلونکي باور نه لري او فکر کوي چې په اوس وخت کې زده کړه او تحصیل دوی لپاره کومه ګټه نه رسوي. په خوست کې د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤل محمد نعیم صدیق آزادۍ راډیو ته وویل
پخوا به کله زمستاني رخصتې به وي درې میاشتې په غیر وخت کې به د کتاب مطالعې له پخوا ډیر زور اخیسته پدې چې خلک به وزګار شول. ځینې شاګردان هغه به ځان لپاره عمومي کتابونه اخیستل د مطالعې لپاره پوس کې چې د پدې چې رسخطې به یو خیو دغه ځکه چې مکتب مکاتب او پانتونه رسخطې نشته پدې کې درسونه خلک او امزوانان چې کوم دي دغه د کتابه خسن لپاره زونه کوي. دلته زموږ تر کتابتون ډیر کم خلک راځي په ډیر کم پیسې خلک دلته راځي تر سودی کتاب واخلي.
د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤل غلام رسول چې په کتابونو ډیره پانګونه کړې وای په دې برخه کې له پانګونې خوښ نه دی.
دا چې موږ د خوص لپاره عام د افغانستان لپاره د کتاب لپاره کې غټ سرمایه کړې ده اوس خپل سرمایه په خیمانو علت دا ده چې مخکې وخت کې چې موږ په دکان کې وو نو تقریبا 150000 روپیه افغانۍ موږ د ورځې سودا کول عادي سودا هم 150000 روپیه وروسته اوس دا تحولات شو وروستي سیاسي تحولات نو پانتونونه باندې او مکتبونه باندې د 150000 موږ تقریبا د ورځې 15000 روپیه کوو.
د مندوزي اوسیدونکو نور ایوب قربان چې کتاب بازار ته راغلی وای اوس عمومي مطالعه کم شوي ځوانان یوازې د خپل مسلک اړوند کتابونه رانیسي او بس.
نو جنرال سټډي خو اوس په الحال پیکر نه کوم چې څوک کوي یې څوک وکړل شي. نو عادي بخش یا د کوم پانځه اړوند کوم پانځه کې کوم یو محصول وي هغه د پانځه اړوند مطالعه کوي. نور جنرال مطالعه ته اوس په الحال څوک دومره اهمیت نه ورکوي.
شاعر او لیکوال فریدون ریان وای په کور کې د زرګونو په شمیر د کتابونو شخصي کتابتون لري خو اوس دی یو کتاب مطالعه هم لوسنه کیږي.
کدی خپل زون نه دی توایم زه تقریبا 12 کتابونه لرم. په دې کتابو کې اوس زه دوا کتابونه مطالعه کوم، ځکه چې هغه سرنوشت نه دی معلوم. زه داسې یم چې موږ سرنوشت چیرې روان دی.
بلخوا طالب چارواکي د کتابونو د پیر او پلور په وضعیت تر سیاسي حالت ډیر د ټولنیزو رسنیو اغیز بولي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي ویبپاڼو هم د کتابونو لوستونکو کم کړي، خو دوی د ځوانانو لپاره د یوې داسې تبلیغاتي برنامې په تنظیمولو لګیا دي چې ځوان کهول مطالعې ته وهڅوي.
فی الحال موږ په اطلاعات کلتور ریاست کې یوه لویه کتابخانه لرو چې 13,000 جلد کتابونه لري، او نور هم کوشش کوو دا کتابخانه غني کړو د ښو تاریخي، ادبي، معلوماتي مطالبو کې تحقیقي مطالبو کتابونه را پیدا کړو، او دلته د ځوانانو دپاره کېږدو چې هغوی استفاده ترې وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو موسسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري، خو په افغانستان کې له وروستي سیاسي وختونو وروسته د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلور هم منفي اغیز کړی دی.
تاسو لا پیغامونو
محمد داوود کی مړه د هرات څخه او د کورخت ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، دلته په اثر د کو کوونو د بادغیس او د غور او د هر اطراف چې راغلي، او مصدق اوس موږ هغه کورونه لښتي دي موږ نظر کوو په یو نیم کال کې هغه مخ د پسادي دولت چې وکړه چې موږ خبر کړی هغه پیسې موږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هیڅ شی په مخ نه ده. موږ درته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د ولړي سره مخ دي. نو موږ د بشر دوستانه مرستې څخه موږ دا غواړو چې موږ مرستې را ورسېږي، او موږ د امارات اسلامي څخه غواړو چې موږ ورته ویو وسي. وسلام، مننه.
د غزنی ولایت نه مې پیغام پریښی، دا د دې سمت خلک ورسره ګیر دي. کوم ګمرک چې د پکتیکا په ولایت کې د ارګون په ولسوالۍ کې ده، مخکې د اسلامي جمهوري دولت په دوران کې له موږ نه پوټان باندې 8,000 افغانۍ محصول اخیست، او اوس د اسلامي امارت په دوران کې اوس له موږ نه پوټان باندې 6,500 افغانۍ محصول اخیست، چې موږ ته بالکل یو دروند بوج ده، یو دروند بار ده. یعنی موږ هم د اوچتېدا نه یو، بالکل د اوچتېدا نه یو، او موږ نه علاوه موږ خو به دا مصرف او دا بوج په مال باندې اچو د مظلوم اولس په هیڅ صورت سره د اوچتېدو نه ده. نو موږ خواهش کوو له لوړو مقاماتو نه چې چیرې که دا د یو ګوند د یو بانک کار وي کنټرول دي سي، او که داسې وي چې د امارت اسلامي کار وي او د دوی په لحیه او قانون کې هم دومره ګمره کړي، نو موږ به نور له دې کاروبار نه تیر شو، او دا مال به نور له پاکستان نه موږ په دې لار نه راواردوو، بالکل به مال پرېږدو، نه به راواردوو، او چیرې به بله خپله مزدوري غمخوري کوو. ډېر منندوی یم رادیوي ازادي نه، ډېر ډېر مهرباني چې موږ غږ دائم رسوري او رسوي. سلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تر یوې دمې وروسته به د کرکټ د نړیوال جام په اړه وروستي جزئیات تاسو ته درکړو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې ژمنه وکړه د کرکټ د نړیوال جام په اړه به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. د کرکټ د 2020 کال البته چې په یو کال ځنډ باندې ترسره شوی دی، د نړیوال جام په اماراتو عمان کې روان دی. تمه ده چې دغه جام په نننیو لوبو کې د افغانستان په وخت باندې به شاوخوا په دریو بجو باندې د نامیبیا او نیوزیلند لوبډلې سره لوبه کوي. د نیوزیلند لپاره دا لوبه ځکه مهمه ده چې په لوړ تارګیټ کې وګټي د افغانستان په وړاندې به په یو ښه مورال سره لوبه کوي، او که د افغانستان څخه هم په لوړ رتبه یا په لوړ درجه باندې دغه لوبه وګټي نو ډېر امکان شته چې نیوزیلند د سیمی فاینل یعنې ما پای لوبې لپاره کوالیفایو کې. خو که برعکس څه وشي نو د نیوزیلند د وتلو چانس کم ده. په بل لوبه کې به بیا سکاټلند او انډیا سره یا هند سره مخ شي. هند هم چې له افغانستان په لوی توپیر لوبه ګټلې په دې تمه ده چې سکاټلند ته هم ماته ورکړي، خو معلومه نه ده چې څه به پیښیږي. سبا ته به بیا د بل ګروپ تیمونو کې آسترالیا او نیوزیلند ویسټ انډیز سره مخ کیږي. ویسټ انډیز خپل بیګنۍ لوبه په لوړ توپیر په سریلانکا باندې وبایلله، او دراپورنو لمخې له روان نړیوال جام څخه لمخې تګ پاتې شوی دی. همدارنګه د سبانی ګروپ بل لوبه د انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ ده. انګلستان د خپل ګروپ په سر کې ځای لري خو لا سیمی فاینل ته نه دی وتلی، ځکه چې د آسترالیا او جنوبي افریقا ټیمونه لا هم لوبې کوي. په بل ورځ باندې چې یک شنبه به وي افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. د بی ګروپ تر ټولو جالبه لوبه هم دا ده ځکه چې د افغانستان او نیوزیلند دغه لوبه د دویم ګروپ دویم سیمی فاینل ته وتونکی ټیم به معلومیږي له پاکستان وروسته. اوس هم لنډ خبرونه. په کابل کې وشمیر خزینه فعالانو ملګرو ملتو ته لیک استولی او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د دوی خبره د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چپه خوله پاتې نشي. فوزیه کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولۍ اوارد ګټلی دی. دغه امریکایي بنسټ په دې تړاو بیګا خپل اعلامیه کې ویلي فوزیه کوفی ته د سولې او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د هغې د فعالیتونو لپاره د جایزه ورکړل شوې. په بامیان ولایت کې د طالبانو په خپل منځي نښته کې درې کسان ټپیان شوي. د راپورونو له مخې د طالبانو د استخباراتو رئیس مولوي مهدي او د خاصې قطعې قمندان مولوي مقبل کسانو په یو بل باندې ډزې کړې دي. ټاکل شوی د امن کپ په نوم د فوټبال سیالۍ نن جمعه د کابل ښار د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شي، او د هسپانیې پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیان یې اروپا ته په قاچاقي توګه وړل. لاند خبرونه مو اوریدل. اوس هم راځو د ازادي رادیو دغه پروګرام دویمه برخه ته. البته دوه اونیس پروګرامونه لرو وړاندې. لومړی د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ، او بیا د کور کلی رادیو خبرونه. د نیمه نړۍ د خبرونه څونه مخکم خبره شوې و.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شمن سره په ځکننه زمور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د میړل خو د میرمنې شخصي او کورنۍ ته سپارل ستونزې ته ځانګړې شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې خزې تل د مور او پلار منون کې ووسی، ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته خپل وفاداری ثابت کړي وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپل خزې حق تر پښو لاندې کړي نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده. د ښځې حق هم سوځول کیږي.
کله چې یوه نجلۍ واده کیږي، د پلار کور د میړه د کور په هیله پرېږدي، له میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښته چې زه ما خواد ما څنګه اوسي. نو ما به د دې سره هر ځلی ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنې د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
کمیړه د تاوتریخوالي پر وړاندې ل خپلې ښځې ملاتړ ونه کړي، ښځه بالا څه ډول حالت سره مخ شي.
خزي ډیر حساسه روحیه او روان لري. کچيري په مناسب ډول مناتړو نشي، دغه خزي د انزوا خواته زي او بل اخر په خفجان او ناامیدي باندې اختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو.
اوس به راپور واورو چې دیوی متضرر خزی په غک پیلېږي.
از ما خاون چې ما سره واده وکړ نکاح یې وکړل، د واده بش په باندې ما ته ویل ته که زما رضایت غواړې، زما سره ژوند غواړې، نو زما د مور زما د پلار د دې عزت پکې، کدی نستانه خوشاله و زه به ستانه خوشاله یم، او کدی ستانه خوشاله نه مې پکارې نه مې زستا ته ستا در سره تیریږم، مګر نه د مور د دې در سره نه تیریږم. خو په دا باندې چې زما ژوند چې ما غوښته چې زما خاون ما څنګه وسی، نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله. ما اولادونو ته به هم دوا نه راته کول، دغه یوناني دواب په کور کې راته کولې، ما به غوتور کول چې دې به خسه. ډاکټر ته به هیڅ کله اجازه نه راته کول، قام خشګري او د خپل کورنۍ نه پرېږدي، یعنی زما در سر تیریږي خو د غو در سر نه تیریږي.
دا د کابل ولایت اوسیدونکي فاطمه وه. د هغې په خبره میړه یې تل ورته وایي چې د پلار او مور هر خبره به ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نوړي. فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپل نږدې خپلوانو کیسه کوي. هغه وایي د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تک واک هم نه لري. هغه په دې اړه زیاتوي:
زما یو د کاکا لور د سلور کال کې چې واده یې کړی ده او دوه ماشومان لري، خو په دغه سلور کال کې دا هیڅ خپلواک نه لري. ټول صلاحیت د خواخي پلاس کیده. کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان نه جوړ کیږي، غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي، نو باید خپل خواخي نه اجازه واخلي. همداسې کله چې غواړي پلار کړه لاړ شي، باید خواخي نه اجازه واخلي. کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم، نو میړه ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله. میړه هم هیڅ صلاحیت نه لري، ټول صلاحیت د خواخي.
ډیر شمیر افغان نارینه داسې روزل شوي چې غواړي د خپل مور سره د خواخوږۍ او ګرانښت په دود خپل ښځه د هغوی په واک او د هر امر منونکي کړي، خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې ښځې ژوند ورتریخ کړی. د کابل ولایت اوسیدونکي امید هم وایي چې ښځې ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعداري ویلي چې ښځې زیاتې دي، خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي. هغه په دې اړه داسې وایي:
پلار، مور، کور، ورور بیا پیدا کېدونکي نشته او نه پیدا کیږي. ښځه بیا هم پیدا کیږي، زوی بیا هم پیدا کیږي، لور بیا هم پیدا کیږي، خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای. همیش کوشش وکړئ چې د مور او پلار عزت وکړئ او د خپل د مور او پلار سره هم نظر اوسئ. ما په لومړی شپه کې ورته همدا توصیه کړې وه چې ګوره، که چېرته مې مور او پلار خوشحاله و د تا نه فکر وکړه چې زه درنه خوشحاله یم، او که چېرته مور او پلار مې خفه و نو فکر وکړه چې زه هم درنه خفه یم. هغې ته چې کومه ما توصیه ورکړې ده، هغې زما په خبرو باندې عمل کړی ده او همیشه به کوي او بیا به هم کوي.
د افغاني دود لمخي واده کړي زامن د خپل کورنۍ سره ګډ ژوند کوي. په افغانستان کې ګڼي کورنۍ د اتفاق او یو موټی توپ بیلګه ګڼل کیږي. د کورنۍ ټولګړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپل ونډه وساتي، خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپل دغه ونډه د خپلې ښځې په تابع کولو سره ترسره کړي. دوی خپلې ښځې اړباسي چې د مور او پلار هرې پریکړې ته یې غاړه کېږدي. دا ډول نارینه د خپلې ښځې پر وړاندې د خپلې کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي. ښځه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تېرېدنه وښيي. خو د حق پرته د میړه لخوا د ښځې مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نه واورو.
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د ښځې او د میړه ترمنځ رامنځته کیږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له ښځې میړه بل چاته نه ورسپارل کیږي. نو اوس دا یو عرف ده چې میړه د دې لپاره چې خپل مور، خور، ورور یا پلار یا مشرانو ته احترام قائل شي